د سهار پینځه بجې شوې. احمد شبریم د سدیر ډوب سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د اروپای ټولنې د کډوالۍ چارو اداره وایي افغان ښځې او نجونې او نورې زیانګالې ډلې لا هم په افغانستان کې د ځوروانې له خطر سره مخامخ دي. د دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څه باندې 1,00,000 غوښتنلیکونه سپارلي دي. د تیر کال په پرتله که څه هم 12% غوښتنې کمې شوې، خو بیا هم 1/15 برخه افغان ښځې او نجونې دي. د دغه راپور له مخې جرمني اوس هم د افغان پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی. د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د منل شویو افغانانو شمیر 55% و، په دې معنی چې شاوخوا نیمایي پناه غوښتونکي منل شوي. نن د کرکټ د نړیوال شلوبري جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیل شي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه کوي. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده د اتو غوره پړاو په سبانی لوبه کې افغانستان خپل لوبه له هندوستان سره وکړي. افغانستان د ګروپی دور له سیالیو درې لومړۍ وګټلې او وروستۍ وې سیشن بی پر کوربه وسټنډیزو بایلله. د دې لوبې ماتې د افغانستان په پرمختګ کوم تاثیر نه کړی. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ د هالند صدراعظم مارک روته د خپل ځایناستي لپاره یو پیاوړی نوماند وباله. د ستولتنبرګ دوره د روان کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ناټو تړون د اجماع له مخې پریکړې کوي، نو هر کاندید د ټولو 22 متحدو ملاتړ ته اړتیا لري. تر دې دمه یوازې رومانیا چې ولسمشر کلاوس یوهانس هم د دې پوست لپاره سیالي کوي، د روته له کاندیدۍ سره مخالفت کړی دی. د ناټو راتلونکی سرمنشي به پر اوکراین د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراین نه د دغه پوځي تړون د ملاتړ د دوام لازمینې سره مخامخ شي. په عین حال کې د کړکیچ له هر ډول زیاتوالي به ډډه کوي چې ناټو په مستقیمه توګه له روسیې سره جګړې ته ورګډه نه شي. د جرمني د داخلي امنیت اداره وایي روسیه په زیاتیدونکي شکل د جاسوسي په هدف د پیسو یا باجګرۍ په مټ د جرمنانو د ګمارلو هڅه کوي. د ادارې ویلي روسیه وروسته له هغه دغه کار ته مخه کړې چې د اروپایي هیوادونو لخوا د شاوخوا 600 روسي ډیپلوماتانو له ایستلو سره د روسیې استخباراتي ادارو ته سخته ضربه رسېدلې. د رویټرز خبري آژانس خبر نه مخې د جرمني د اساسي قانون د ساتنې فدرالي دفتر اعلان کړی چې د روسیې استخباراتي ادارو تر اوسه په جرمني کې د خلکو د استخدام په برخه کې ډیر پیسې لګولې دي. د دې ادارې مشر توماس هالدن وانګ د سیشن بی پورس په یوه خبري غونډه کې وویل چې روسیه په جرمني کې د روسی استخباراتي ایجنټانو د شمیر د کمیدو د جبران لپاره سختي هڅه کوي. د جرمني د اساسي قانون د ساتنې فدرالي دفتر د معلوماتو له مخې د دغه هیواد دوه اتباع چې د تیر اګست په میاشت کې روسیې ته د جاسوسۍ په تور د خیانت په تور نیول شوي وو، هر یو ته 400,000 یورو ورکړل شوي وو. او روسي خبر ده چې د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ په دوام بیګا دوی لوبي وشوي. په لومړۍ لوبه کې ترکیه 3-0 ګورجستان ته ماته ورکړه. د شپې نه وخت لوبه کې بیا د کریستیانو رونالډو په مشه پرتګال لوبډلې 2-0 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماته ورکړه. تمدنن کرواتیا له البانیا او کوربه جرمني له هنګری سره مخامخ شي. ازادي راډیو په منځني سپد 12 په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د افغان جنو او ښځو حقوقو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه.
I deplore the ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
د ولکر ترک د دې سرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په کونړ کې پښکران له سجنی اختره ناراضه دي.
خپل باندې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره الله ته خپل صبر کوي.
په کندهار کې مو د یو شمیر بي وسلو حال اخیسته.
د خدای دغنه شي ملکه وچ پاتو سوي چې ما شان کوتي
مثلا نظم د کور مشر ده سربرشته من د کور خپل کوم.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې ولسمشر بایدن په امریکا کې شاوخوا 15,000 کډوالو ته د دایمي اسنادو د ورکړې طرحه وړاندې کړه. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د نړیوال ټولنې لخوا د افغان شزو پر رښتینې ملاتړ ټینګار وکړ. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان شزو بشري حقوقو وځه د ډیری اندیشنې وړ وبلله. صفی الله سنکسی او نور جزئیات.
د بشری حقوقو شورا شپږ پنځوسمه ناسته چې لپاره جون اتلسمې پیل شو، د بحثونو یوه لویه برخه افغان ښځو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سخت دریځ یو ځانګړې وه. د بشری حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت سخت خواشینی وښوده.
The ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
زپا ونسن کې د خزو انجنونو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخواله، په ځانګړي توګه د زده کړې، کارمندنې او د آزادانه تګ راتګ له حقونو د هغوی محرومول غندم په لوی کې. د بشري حقوقو مدافعین او د رسنیو کارکونکو په خپل سری توګه په دې خاطر نیول کیږي او بندیانیږي چې ګواکې نظریات له واکمنو چارواکو نیوکه ګڼل کیږي. کارلی ترکوئل د خزو د حقوقو نقض او د مساوات نه رعایتول شته لاس راوړنې لمین زوړی او د پرمختګ مخه نیسي. هغه د ښنو خود چې 2013 کال به خزی د ترټولو بيوزدو خلکو لوی برخه جوړوي. لکه چې طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسېدل، لشپګم ټولګي پورته افغان جونې لزدا کړو او بیا له پانتونو محروم شوې. همدارنګه طالبانو لزګو نظر خزی په نادولتي مؤسسو کې لکارمنې کړي. په دې سربېره ترټولو تازه اقدام کې د افغان خزینه دولتي کارمندانو په تیر معلمینو معاشونه نیمایي کړي. د بیلګې په توګه د 15 افغانیو یو اندازې ورته ټاکلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مرستیالي نادر ناشف ویل، افغانستان کې حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي او افغان میرمنې د نړیوال ټولنې مداومې مرستې او جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د بشري حقوقو شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ خپل بشپړ راپور هم وړاندې کړ، چې پکې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوي وو. بینټ ویلي، پر افغان ښځو د طالبانو محدودوونکي تګلارې په افغان ټولنې خورا ناوړه اغېزې پرېښي، او که نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ لپاره رغنده او کوټلي ګامونه پورته نه کړي، جبران به سخت وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو او نجونو د حقوقو مسلې ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. بل لور ته د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هي دربار د دبې په درې مغونډه کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ادعا کړې چې د طالبانو د حضور له امله د غونډې له اجنډا د ښځو او د ښځو د حقوقو موضوع لري شوې ده. پاغه ویډیو کې چې اخلي بار په خپل ایکسپان خبره کړې ویلي، د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د شوزو د حقونو وضعیت ورستر بلې په خرابې دوی او نړیواله ټولنه باید د حقیقت لپاره اونه خورسوي. ټاکل شوی چې په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په مشي غونډه د روان میلادي میاشتې په ورستي نیټه پیل شي او دا د ورسنې غونډه ده. عابد سپوږمۍ راپور لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله هی دربار د دوه په درې مغونډه کې د طالبانو د ګډون په خبرګون کې وایي چې ډیره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې د نوموړې د عالم مخې د طالبانو د حضور لپاره د خزو د حقوقو موضوع د غونډې له اجنډا لرې کړل شوې ده. په هغه ویډیو کې چې هی دربار د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼ خبره کړې ویلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه حیاتي راپور وړاندې کوي، د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه کړې چې له دې غونډې څخه د ښځو موضوع وباسي. هغې پر دغې کړنې سخته نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو او بشري حقوقو موضوع باید د اجنډا په سر کې وي.
موږ په تیرو څلیر ساعتونو کې په دې وپوهیدو چې طالبانو په دې غونډه کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده، او څرګنده ده چې د دوی موافقه په دې غونډه کې د ښځو د نه ګډون او حذف ترڅنګ د ځینو جدي امتیازاتو پر بنسټ ولاړه ده. که څه هم ښځې د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک له مخې په دې غونډه کې د بشپړ ګډون حق لري او همدارنګه د وی اجنډا په جوړولو سره د ښځو او بشري حقوقو موضوع په بشپړه توګه د بحثونو له لړلیک څخه لری کړی ده.
هغه زیاته کړې چې طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت د هر ورځې په تیرې دوه مخ په خرابې دودای او نړیوال باید د حقیقت لپاره ونه غورځوي. خو مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوه په غونډه کې به د بحث محور افغان ښځو پر حقونو څرخي، او د غونډې ته د مدني ټولنو استاذي هم بلل شوی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو مجمع په یو اعلامیه کې چې په اکسپانه خبره کړې د دوه په غونډه کې د طالبانو د حضور او د غونډې کې د ښځو د استازو او ښځینه منتقدانو د حذفولو اړوند اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له دې سره له دې ناستې تمې کمې شوې دي. یادی مجموعه په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک په پلي کولو سره دا ډاډ ترلاسه کړی چې ښځې به په ټولو پریکړو کې فعاله ګډون ولري او له ښځو سره د خبرو اترو یوه له معنا ډکه پروسه رامنځته کړي. د ښځو یادې ډلې همداراز اعلان کړی چې د دوهې ناستې باید یوازې د طالبانو پر ګټو متمرکزې نه وي، بلکې د افغانستان د خلکو سیاسي پایلو ته هم پام وشي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونشي، دا ناسته به بې پایلې وي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي ګډون ونه کړي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونشي، دا ناسته به بې پایلې وي. د ښځو د حقونو دو فعالانو پریسا مبارز او نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې غونډه کې د طالبانو شتون د منلو وړ نه دی او له دې ډلې سره هر ډول تعامل او معامله د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده، نه یوازې د افغانستان د معترضو ښځو لپاره، بلکې د افغانستان 99% خلک د دې موضوع مخالف دي. خو ځکه چې طالبانو د خلکو پر سرونو ټوپک کیښی، خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
مشکل اساسي افغانستان نقض ګستردي حقوق بشري
د افغانستان اساسي سنځل بشري حقوقو پراخ سرغړونه او د خزو حقوقو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه ده. پر دې مسلو خبرې ونه سي او د خزو استازي ګډونونه کوي، دا غونډه په بریالي نه سي.
زن در این نشست اشتراک نکنه، این نشست ها به نتیجه نخواهد رسید.
د طالبانو حکومت چې د دوه دریمې ناستې ته بلل شوی، د رواني اونۍ د اکشن می په ورځ په دې ناسته کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو وی ویل چې د غونډې د اجنډا او ترکیب د بدلون په صورت کې به دوی هم خپل دریځ بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوه دریمې ناستې پیلې دوته یوولس ورځې پاتې. دا غونډه به د جون له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځني سپ 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کونړ کې د پښکرانو په وینا د تیرو کلونو په پرتله کارونه پیکه شوې دي. دوی وای په خوابه په اخترونو کې بازار ګرم، چا به ترې د قربانۍ لپاره نوي چړي، چا خوګان او تبرګي اخیستل، او چا به هم په کورونو کې پراته هم دا شیان تیره کول. خو اوس لږ خلک دوی ته ورځي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د مرکز سادابات په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګاری یا پخګری کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سری کړي وسپنی په چټکو وهي او ترې نوي شیان جوړوي، او څوک هم زړې چړې چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږیش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوری سوری جامې په تن کړي دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړي، لګی دی په اور کې سره کړي وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګري یا پښتو ورته له پلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی، او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوا یې کارونه خو خوسه کالی بازار سوړ دی.
مخکې پلختر چې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و، کنه لکه داسې سیزن به زموږ بازارونه ته خپله په ټپه ولاړ دي. زموږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته. تا چې دا د مخکې خلک وظیفور ماشینه به
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکې پر سترګو کړي، او د دکان مخې ته پسوان او باټ چړی چاقوګان او تبرګي تیر کبی وای.
زه خپل کاروبار کو خو کارګر سره، خو زمون کاروبار چې کم ډیر څکل ډیر کمزورې، بس اقتصادي حالاتونه خپل چې ډیر کمزورې شوی دي، او کاروبار مخکې به مونږ ډیر کو خو اوس کاروبار نشته. خپل باندې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره، بس الله ته خپل صبر کوي.
د دوی په وینا چې په خوا به یې د کرکیلی وسایل هم جوړبل، خو د تراکتورونو راتګ سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي، چې ورسره د دوی مزدوري هم کمه شوې ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړې چې بے روزگارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي، خو آهنګران له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې بے روزگارو کسانو ته د کار او دندو غم وخوري او هم دوی سره د کاروبار په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې آهنګران یا پخګاران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي، چې ډیری له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام د امریکا په متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز کې روان دی، او دا جام لوبي دوم پړاو سیالیو ته رسیدلی دی. چنن په دوم پړاو سیالۍ کې ماښام مهال د امریکا متحده ایالاتونو له جنوبي افریقا سره لوبه کوي، او بل لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده دا تو غوره پړاو په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپل لومړی لوبه له هند سره وکړي. د کرکټ له ډګره دا خبر هم لرو چې د پاکستان د کورونیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي د پاکستان د کرکټ لوبغاړي حارث رؤف ته سپکاوی د منلو نه دی. نقوی په خپل اکسپانه د خبرګونو شو او خبرداري ورکړ چې که حارث رؤف ته سپکاوی کوونکی شخص بخښنه ونه غواړي، دوی به له قانوني لارو د هغه پر ضد دعوه وکړي. په خپل رسنیو کې پرون یو ویډیو ډیره لاس په لاس شوه چې پکې د امریکا په فلوریدا ایالت کې پاکستانی کرکټر چې پکې د امریکا په فلوریدا ایالت کې پاکستانی لوبغاړی حارث رؤف له یو کس سره لفظي شخړه کوي. حارث رؤف په خپل اکسپانه لیکلي چې دغه کس ته د کورنۍ ته سپکاوی وکړ. د پاکستان د کرکټ لوبغاړي وروسته له هغه له سختو نیوکو سره مخامخ شول چې په روان شلو وریز نړیوال جام کې خپل اکثره لوبې وبایللې او دوهم پړاو ته له تک څخه پات شول.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د شاوخوا نیم ملیون کډوالو د دایمي استوګنې او تابعیت لپاره طرح وړاندې کړې ده. په دې طرح کې هغه کسان شامل دي چې د امریکایي اتباعو میرمن یا خاوندان وي، خو لای په امریکا کې د اوسېدو قانوني وضعیت نه وي معلوم. د امریکا ولسمشر دا څوخنې ملیون کډوالو ته د دایمي استوګنې او بل اخره تابعیت زمينه برابروي چې زرګونه افغان کډوال لا هم دایمي اقامت نه لري او د خپل کارتون او کاري جوازونو د تمدید لپاره ډیر وخت په امریکا کې انتظار باسي. صفی الله سنکسي راپور لري.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په داسې یو اقدام سره چې کېدای شي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په یو کال کې ګران تمام شي، د سلګونو زرو بې اسنادو مهاجرینو لپاره د متحده ایالاتونو د دایمي استوګنې او بالاخره تابعیت د ترلاسه کولو امکان برابر کړ. د دې پلان یو هدف د ښاغلي بایدن د هغې پرېکړې متعادله کول دي چې دوه اونۍ د مخه د امریکا په سویلي پولو کې له مهاجرینو سره د ډېر سخت چلند په اړه کړې وه. دې پرېکړې د کډوالو د حقونو د مدافع سازمانو سربېره د ډېری ډیموکرات وکیلانو نارضایتي پارولې. د سې شنبې پر ورځ د جون لسما سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا حکومت به د امریکایي اتباعو د میرمنو یا خاوندانو یوې ځانګړې ډلې ته اجازه ورکړي چې دامګړی د اوسېدو قانوني وضعیت نامعلومه دی. دوی به بالاخره د دایمي استوګنې او په پای کې د امریکا د تابعیت د ترلاسه کولو جوګه وګرځي. د امریکا د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په وینا په دې پرېکړه کې ښایي شاوخوا نیم میلیون کسان شامل شي. د دې مقرراتو څخه د برخمنېدو اصلي شرایط دا دي چې متقاضیان باید لږ تر لږه لس کاله په متحدو ایالاتو کې پاتې شوي وي او د یو امریکایي تبع سره یې واده کړی وي. که د دوی غوښتنه ومنل شي، دا خلک به درې کاله وخت ولري چې د دایمي استوګنې یا ګرین کارت غوښتنه وکړي، د لنډمهاله کار جواز ترلاسه کړي او په دې توګه له هېواده د ایستلو له امکان خوندي شي. په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله راغلي شاوخوا 50,000 هغه ماشومان چې امریکایي تابعیت نه لري او مور یا پلار یې امریکایانو سره واده کړی له دې طرحې برخمنیږي. د متحدو ایالتونو د ولسمشر نوی پلان ځینو دغو ځوانو کډوالو ته اجازه ورکوي چې د نسبتا دایمي کار د جواز لپاره غوښتنه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن داسې وخت امریکایي اتباعو هغو میرمنو یا خاوندانو ته چې قانوني وضعیت یې نه دی معلوم د دایمي استوګنې او تابعیت زمینه برابروي چې زرګونه افغان کډوال د دایمي استوګنې او د کار د جواز د ترلاسه کولو له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکثر د افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته انتقال شول، خو له ډلې لا هم ګڼ دایمي کار یا دایمي اقامت نه لري او مجبور دي چې هر کال یا دوه کاله وروسته د استوګنې کارتونه له ګڼو اداري مراحلو وروسته نوي کړي.
له خبرونو ور اخوا په کندهار کې به وصله کورنۍ وای ورسوي ورشتونوي سرپناوي ځانمنې کړي او اوس په بد حالت کې ژوند کوي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا خدای دغه شی ولکه وچ پاده سوي چې ما شان کو چې نه وږه پرې وته په سرخان کې لا دوه دی نه واغه په لوشي ولا رس بل زما کې وو بغي د کوچران جړاو.
کندهار ښار ته له بادغیس ولایت څخه را بي ځای سوي امينه چې خاوندې په نشي تو کوروش دی دي او د کور بل سرپرست نه لري وای. ورستوی په سرلونی بارانونو د بل پزمکه جوړ کړي کوچنی سرپناله منځ وړې او دا محل په بد وضعیت کې ژوند کوي.
چې و براله د بارانګو سیل را باندې را لید شاخونه مې د دیواله چپاسو ترته وګره کلخته و براله د کورې وخت سرخان اوار کوچنی مې ډوډۍ خورل کلخته سرخاله د و بو ډاکس ما شان کوچنی وږي پرې وته په یو پلارانه لې درې وار نور چې سیل را لې بیا به ما پر کور را چوک مې نه درلو د خدای د پارکې مو واله چې راس ما پر کور باندې و براغلی راس څوک نو مسلمانان خپل په ځان پسې آل بیا ځانو یو والدې خوړل یو د دې خوړل کور و بو سعد دی ول لري ده لیدا ادي معلوم دی د کور فردی می دا غری ګرځې لندې خشتې دل دلو شو دکې دی یو وار د باران درې وار شیل را باندې راغلې درې وار.
د کندهار شهر د څورلسی مناهي وسیدونکې ګلڅکه چې کونډه ده او څورلس کلن زوی د کور سرپرستی وای د بل په کندبالا کور کې د ځان د وسیدو لپاره کوچنی خونه جوړه کړې خو هغه بیا د ورستوی بارانونو لامل د ویجاړېدو لګواش سره مخامخ ده. دا وایي د ناروغي لامل د کار کولو توان لري او د ډیری بې وزلۍ څخه اولادونه په وچه ډوډۍ هم ماړنه دي.
د خپل ورور په لسکله نظم د کور مشر ده سرپرست نیم د کور خپل کوم دا مې خونه ده او دوه ور کې چې او براسي د تن بارانو په داش مکی مې کور او بوتک سوي بل مې دا غزای ده چې مې گزاره ده دلته کوم نو بس بې وزلۍ او لږه تن خو مه ده فاسد او څوک راغله نه ده چې مرته کیس دا غزا پښتنه نه ده کړی چې څه ده او بو وړي استا کنه یاس دا کدر پښتنه چې نه ده کړی یو بل اکثر له بغاړم په غاړ کې د خدای ماشان روټي نه لرم چې واره کوم دوی ته په میاشتو میاشتو مو علاقه پر دلګه باندې دیګ باندې سو چې دیګ څنګه شي په وچه ډوډۍ مو گزاره ده په چې ډوډۍ مې اولادونه نه دی ماړه ما خپل انداده صاحب ود مې دی نه جوړې ده د یو خواري ود ته نه چې زبلار سند یو کور کار وکم خپل اولادونه په وچه لو.
محمود بیا شپږ میاشتې مخ کې د پاکستان څخه کندهار ته پس له ډیرو کلونو کډوالۍ څخه راستون سوی خو دلته له ډیرې بیوزلۍ سره مخ دی. د په خبره سرپناه نه لري چې لامل یې کله یو ځای او کله بل ځای کډوړي او د بیکاری لامل اولادونه نسی مړولای.
مشکلات مې دا غدي ورور چې ولا کړه د خوراک دلرو یا د سرپناه لرو سرپناه مې د ادبل پرمځکی پراتی نن مودا د دې زباری هغه کونجکتا هم باری هغه کونجکتا و برغلی کو خون مې د وبوډه کړي به وځلی مو زیاته د چوام پر وچ روډي خدا غدي شلون بی دی ولا وچ روډي د کوشینان څنګه عملی سره ونی هغه دې ولید په دې دادی ولید موږم ویني دا مو ژوندګي دا مو دا دی او بوتي شاو خره باندې سرخېدلی مو سره دا کومک وکي سایوان را کوم کور مودان سه نغدي کومک وکم کور مودان سه وړو یو یو به شي را کوم کور مودان سه خو چی خاور را کی لا نوش قبول.
کندهار کې میشت دغه ډول بې وزله کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې له دوی سره پر وخت او لازمی مرستي وکړي. ومغشتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د سیمیزو چارواکو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د طالبانو د حکومت د اعلان مخې نن په افغانستان کې د لوی اختر درې مورسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر روسیدونکو وویل چې د بخوا په سیر د اختر منځلو ته ډیر لیوالتیا د دې لپاره نه لري چې د اختر لپاره د لازم تیاری وسنه درلود. دوی اقتصادي ستونزې یادوي او په ورته وخت کې په ځینو محدودیتونو انتقاد لري. فیروزه عزیزی راپور لري.
اختر د افغانانو ترمنځ د خوشحالۍ ښه پلمه ده، خو په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې یو شمېر افغانان وایي سږنی اختر د تیرو هغو په پرتله کمرنګه و. دوی اقتصادي ستونزې، بیکاري او د طالبانو د حکومت له لورې لګول سوي محدودیتونه د اختر د نمانځلو لپاره د خلکو د نه لیوالتیا اصلي لاملونه بولي. د پروان ولایت اوسیدونکی عصمت الله سعادت وایي له سږنی اختر یې خوند نه دی اخیستی، ځکه په ټوکو یې له پوهنتونه د فراغت سند په لرلو لا هم نه دی توانېدلی چې کار عمومی.
اوی داره چی بکنی که شکمت گوش نباشه؟ اوی داره چی بکنی که پول نداشته باشی؟
هر اختر به چکری چی خیطه دیوگی بی، هر اختر به چکری چی بایسی و نلری، او هر اختر بلا چکری چی تب استعداد، زواک او اسناد و لری، خو کلا چی دولتی ادارو تا ده کار لپار ورشی او بست هم خالی بی، خو تا تا ووی گی کلا امارت سروی تا منو، کنانو تا نمنو.
د پنجشیر ولایت اوسیدون که شریفه وایی ها غخترونه چی ده طالبانو پا واکمنه که تیر سوی ده خلکو لپاره ده خوخی ور ندی، چکه پا خبره ده طالبانو ده حکومت لولودی لگول سوی طولنیز محدودیتونه ده ده لامل سوی چه خلق اختر منزلو تا زرخ نکری.
محدودیت ها که هر روز بیشتر شده میره، تنابر زنانی که محدودیتونه چی و از بلیت زیادیگی نه یوازی چه پرخز و بلکه پر طولو لگول شوی مالیات دی او زین نور محدودیتونه چه موگ یوینو او شاهدان یو لخلق سره دی طالبانو چلند گورو چه چرنگ دی او گورو چه خلق پدی ورستیو که تومر نهیلی دی چه دی اختر المنزلو تا هیچ جمتوالای نلری.
د لغمان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې بې وزلي او د طالبانو له لورې د خلکو ځورونې خلک ناهیلي کړي او اختر ته د دوی خوشبیني کمه کړې ده.
اقتصادي مشکلات چې خلک واقع ډیر ځوروي، خلک د خوړلو ډوډۍ نه لري، اختر ته به څه اهمیت ورکړي او څه به ورته خوشحاله شي. او بله خبره، محدودیتونه یې په هغه اندازه ول چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو خلک له ریکشو نه او له موټرو ښکته کول چې ګیره به یې جوړې کړې وي، یا وېښتان لږ پیل یا مدرن چې ورته وایي په دې جوړ کړي وو، دا هم ښکته کول او دوی ته سخت مزاحمت کوه. واقعیت هم د دې اختر خوند ډیر نه و.
د کابل ښار اوسیدونکی ادا احمدی ازادي راډیو ته وویل له زده کړو د نجونو محرومیت یو بل لامل دی چې اختر ته د نجونو شوق له منځه وړی او دوی له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
وقتی رخصتی باید که می شد خیلی بسیار زیاد خوشحال می شدن. کله چې بعد اختر رخصتی که دی طول زده کون که به خوشحاله وی او اختر المنزلو تا به یه چمتواله نیوه او د اختر وروسته به بیرته ښوونځي او تتلی او له خپلو استادانو او ټولګیوالو سره به یې د اختر مبارکي کوله. یوه ښه فضا ورته مساعده وه. اوس چې ګورو ټول خواشینی او په ژور خفګان اخته دي. مخکې کلونو کې د نجونو پر مخ پارکونه او ټول ځایونه پرانستي وه او ټول به له خپلو کورنیو سره تلل، خو اوس ټول ځایونه د نجونو او ښځو پر مخ تړلي دي.
د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د تفریح په برخه کې ډیر محدودیتونه ولګول چې په هغو کې د موسیقي غږول او اورېدل، تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ راتګ، او د نوروز په ګډون د غیر مذهبي مراسمو د نن منځلو په ګډون یو شمېر نور موارد هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ګالوب نړیوالې موسسې د سروې له مخې افغانستان له 2021 کال راهیسې د نړۍ د تر ټولو خوښو هیوادونو له نوملاړه د تر ټولو غمجنو هیوادونو په کتار کې راغلی دی. د دغې موسسې د سروې له مخې افغانستان او نور هغه هیوادونه چې په دې نوملاړ کې شامل دي له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دي چې خلک یې له رواني روغتیا له درکه اغېزمن کړي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښتنه لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره دی ټول نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ سره زید کا؟ او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې نو بیا د حاجیان د افغانستانه ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي چې د وهابیان دی؟ نو زه بیا دغه زه وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بل هغه د تلرم غوښتنه چې لګ د ملت باندې رحم وکړي. ما په ملت رشخند وای، ما ملانډ وای، د ملانډ کور نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او پنځه تنه راولټېږي. دا پچایي دی په لاس کړي او دی وایي چې نه دا باید موږ چې څه راکنده امر کوو او بس تاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړي، د ملت غوښتنه ومنئ.
ستاسې پیغام ستاسې